با پایان رسید در یک ساعت دیگر. صالح محمد صالح با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروخت سیستری مسید د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مل خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نن د شنبه د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16 په پایل کې له محمد قاسم سولمان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، په کندهار کې بمی چاودنې لشتر لږه 3 تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوای، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید وای. د هم بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو شاوخوا 10 سرتیري د پنځشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رډو ویل د چارواکو د غفلت د اداو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل سوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې 3 کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس، یو میرمن او یو سړی وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غني پارک کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دې په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همدارس د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت 22 قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې د نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنري سورایا سبرنګ ازادي رډو ویل په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي او کنه پښتنې خورا زیاتې دي. دا وایي زموږ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دي بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهدو شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری ویل هغه وخت رسیدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. د په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنی چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
او صدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو. ښاغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅکله نو سره نږدې سوي اشاره وکړه. وی ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای سي. د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شاید د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړی دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوک کې د رایې د نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونۍ ټول پوښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سیپراس کړې وه. سیپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یوه بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسي ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پړانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی وو چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوی وو. د تبلیسي په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 60 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی وداړه او د مرګ سرحد ته یې ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس یې د آزادی رادیو ډاٹ کام. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جلیز په تیخه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
ولسی جرګه وی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان د ټولو لوی مجبوریت پاکستان اقتصادي وضعیت دی. ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو دروازه روان شو برنه جډ بمبارو کوځه به ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې 14 تلفات اړولې.
اوله دربو شو په ځان نه پوسوي په ټوم شهر ملک سره پات سول بس ټکان سو ازر بیس لوسته.
د ایران پر اټومي پروګرام دروانو خبرو لورستي حاله مو هم خبرو د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنیو چارو رهبری لاندې تاکل شوی هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استاذې صدیقې مبارز ازادي راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل اړتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بېغوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونو پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسېږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست مونږ چا قبول کو. مونږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر چا په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به مونږ مصروف وساتو یا له دې نه به مونږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به مونږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدې په دوی تعمیل کړو. خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زیوایی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لري ساتل سوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې غونډې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی، نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې، پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم ما افکار دي هم د نړۍ هم د نن پاکستان او دریم په ټولو مهمه مسله دا ده چې د دغې بې ثباتۍ د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپله په چټکۍ سره بې ثباته کېږي.
ښاغلی لیوال وایي دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کېږي، خو په خبره دا بهیر باید د باصلاحیته او د باور وړ استازو لخوا پر مخ یوړل سي. که څه هم وروستیو نامنیو د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې له منځه وړې دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کېږي، شاه محمود شینواري به راته وایي چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خپله د لغمان ولایتي تېره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شوي دي. دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 15,603 شپېته تنه پرسنل ده چې دې جمله څخه 2009 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوختي چې 2,000 ته په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې خارګوټو کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس د غرض د درغلیو اندیشنې وي. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجول لیدا چې دغه مزکی رښتیا هم مستحق کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتره نورو ولایتونو کې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډاډ ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي. او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي م ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنی کوم کسان چې هغه کسان دي هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله وګوري چې دوی د خپل حق څومره رسیږي.
شاه محمود شینواری په جلال آباد کې له ده څخه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي.
زمان اطلاع در ازگان ولایت چوری دول سالی سخص تاسی پس مایسی دادر کندار و در ترنیکوت لار در خراب در مزمس کولی که غوث سات لار در وجه مبارک در مکتزی مطر خراب سی بالا لار در سرپونی سنده غفتون در رسی داغ لار پخاکی و سلام.
اوریدونکي د کندهار ترین کوټ ترمنځ د غزیدرې لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام به می چودنې د یو شمیر ټاپیانو حالت نازک شولی دی. تیر ماښام پر یوه موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم په چودنې کې درې کسان ووژل سول او 14 نور ټاپیان سول. د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسی معلومات دا دی چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکې حمله چې تېره شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان پکښې کې ووژل شوه او 14 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په وجه څو کې دوه ملکیان چې یوه یې ښځه ده او یو پولیس شامل دی، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاتې ملکیان دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په مشرکال و او د لومړي ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. په عین وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د پیښې د ځای چې کوم دیارلس کسان راوړل شوي هغه تر پیښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وسوه او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتي پر مهال چې دغسې چاودنه سوې ده په دې ښار کې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښه وروسته چې مشکله ساحې ته ورغلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دي کو کې هغه ساحه د پولیس لخوا کلابند شول او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمي چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځانوژونکي حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځانوژونکي حمله وه او ځانوژونکي په موټرسایکل سپور وو او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځانوژن کې حمله د یو شمیر ټپیانو حالت نازک شو ولی خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابله په خپل پیغام کې لیکلي موږ په شاجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو پتنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکي شیبال زابله لیکلي افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکات په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلي دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یوه یې خپلې ګټې لري. د خالد پنامه اوریدونکي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دشمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کیږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو ته راوله کا ته جمعه ته واپس راتلو درې کسه مخکې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو بر جډ بمبارو کو ځبه ځما نه پوي درې
لانم کریم الله موږ کا ته تراوی تلو چې تراوی و کورالو یو کس راتو او درې کسان مخکې یو کس کور ته ورغې موږ درې کسان ورلو ډون بمبارو کو او به موږ درې کسان رحم شو
بیا سره فټ څوک نو اصلي وره.
په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم زاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي، هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو او سرحدي سیمو کې ولس د بې پیلوټه طیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نشي کولی.
رواني تکلیفونه خو بېخي زیات چې خدا حمله شي هغه ځای کې وشي هغه خو یو داسې درز دی چې مطلب هغه خو تاسو ګورئ ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغو ته هم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش سره د دغه خلکو ذهنونه مخ دي که څوک بزګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه ځي نو هغه د دې تشویش سره مخ دي. دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوې مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو طبیعي درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بې پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوختي او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختی ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته په کار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار اته بجې اووشت دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری هم وسلوال دي چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. چېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیری له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونیوه د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغې په وینا د امریکایي سرتیری دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وایي دوی یوازې پر یوه خالي لوري د دې لپاره ډزې کړې چې قهرجن خلک د پیښې له ځایه لرې کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې پرون مازدیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوي دي. خو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن لاوري.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوی بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 214 وسوي خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قاسم سولمن نه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دروازه ولده دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای شي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او ار جی. دا ورکو ازنه د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو اوس ورزو برته د راپورونو برخې ته. البته سیمې زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټه شهر په منځ کې 14 سوی چې یو تن پکښې وژل سوی او د درو شوزو او دوو ماشومانو په ګډون 15 ستنه پکښې ټپیان سوي دي. یوه بله پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په مازدیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت وو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیا پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جمعات حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره د ستل دلته زخمیان مخمیان پراته وزنانی ماشومان نارینه د مرآباد سیټه سمبولون سان راورسېدل د سیول هسپتال خینه مګان ته بعد دا غره ورسېدل وا تک سموش په خپل لاس باندې کارټان د پولیس کارټي تور چولې دي.
چاودنه دومره زوره وره وه چې د ورڅېرمو ودانیو او دوکانونو شې ماتې کړې. د پېښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زفر میزان چوک باندې وم بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته هباله درب اوس بیا په ځان نه یم پوسوي په ټوم شهر ملک سره پاتې سول بس ټکان سو ازربې سو وسته هباله مې سر نه خلاصې په ځان زه ګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پېښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا اتنی زخمی
ہوئے. مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومه وسله والو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو، او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسله وال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame
اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه، او ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیلو یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پرې روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله، او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لرې کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ام اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1 شمېره لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو پاکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر بمونه ځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات غواړي هیله کوو چې یو ربیع هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. ازادی رادیو ته ته جدی جدی سلام نه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما ټلیفون شماره دې هغه جزیه خو ته ورکړي چې زور دپاره 15,000 روپۍ یادې کړي وې چې انډول زما ورور راته پیدا شي یا پته راکړي. افسوس، ما ته ورور معلوم دی، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. ازادي رادیو دې ودې ته واسپړی ما ټلیفون شماره دې ورکړي. زه نه لس غواړم یا دوه غواړم، د الله د رضا دپاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووایي، دا زما شماره دې دوی ورته ورکړي. بیا کولی شي چې خپل درور سره وویني، خبرې وکړي، بیا دوی که یو شی راکوي که نه راکوي، هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. وسلام، به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته. که ازادي راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ، مونږ کولی شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې اوس د محترم اوریدونکي دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دی په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي راډیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال په هکله چې خپله اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د بلستان ولسوالۍ د چلک خبره کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی، د جسر بیلان زوی دی، محمد اقبال نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسې مهرباني وکړي او د دغه نمبر ډېر
تقریباً نجیب وقت ببرک وقت عسکری طبیعت تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل غریبانو اواز نه لرم که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبي دی، په محمد نبي مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دې ما ته تلیفون وکړي: 0 0 0 2 3 3. توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګر ماما دی ورک دی، نوې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوی. هر څوک چې معلومات کلري موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي: 0 0 2 4 3. بیا یو ځل بیا د ټلیفون شماره: 0 0 2 1 4 3. د ګلزار ویډي د دادا جان او د ګلاغا ورور دی. هر یو که معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د محمد زوی د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبر محمد بینډی کې پېښور پینډی کې 18 کاله 19 کاله کار کړه. کار چال په دې پته ولاګه په دې شمېره موږ ته زنګ وهي. 17 یا دری سالویخ، 15 سالویخ، 20 سالویخ، 4 دلائی سال بوتی موقت ہے. و سلام. زخ مرکان علایہ تجرہ وطول سالوی سا خبر کن مائی وانگوالی ری منام زیب خانا بودی سلیم تجرہ وطول سالوی لندی نگر اکسی میری دری کالا کی تیورتی چار چار معلومات ماتی جرانگ ہوئی پدا وشنا شکر وستا و نگیوی شپور سالوی شیو جیر بینیوی یو ځل بیا شمېره روان: 0 0 9 0 0 0.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، مې رهار ولایت د کوټ ورسره. زمونږ مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا 3 کاله کېږي چې تا نیولی دی ورک شوی دی. د په اړه کوم څه معلومات راغی؟ دا ډېر ښه خبره وي. په ټلیفون شمېره مو دا 0 0 0 3 2 3. یو ځل بیا 0 0 0 3 2 3. مونږ ته معلومات راکوي، دا ډېر مهرباني وي. السلام علیکم.
مجاهد احمد لازی پیغام پریزن څوک ته دې په اړه معلومات لري دي په کندهار کښې څوک وایي وایي د کندهار په پنجوایي کښې یا څوک وایي په ژړۍ کښې یا څوک وایي وایي چې سنګرې کښې څه څه دې په اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېر رنګ وایي صفر اویا اووه دېرش اووه شپېته یوسل یو دېرش داسې کښې شمېرې تکرار صفر اویا اووه دېرش اووه شپېته یوسل یو دېرش
السلام علیکم زه حفیظ الله علی پکتیا ولایت وزیاریو ولسوالۍ سانګړي اوسېدونکی یم حال په خوست ولایت کښې کباب سرهږي دلته شپې ورځې سبا کوو دلته د جمعې په مقام باندې مونږ یو وړکی ندارکه شوی ده چې نوم یې اشراف ده د پلار نوم یې پدین ده نیکه نوم یې جودین ده او تورې جامې په غاړه د سپینه خویل افتار کړې ده که هر چا ته یې معلومات وي د دیني وروغیو له مخې دې مونږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ شپېته او اته نوي اویا بل نمبر ده صفر اووه سوه پنځه نوي شپږ شپېته او اته نوي اویا
بلې السلام علیکم زه نظرګل د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې ما یو ورور ولو په دغه کښې په کندهار کښې مو کار کوه بیا زه جنرالم ده له شات در ځم بیا مې تر اوسه نه ده د ورور نوم یې محمد خان ده دغه اوس راسه ورک ته په ستا یو کال یې کېږي اوس که معلومات راکړه ډېره به شي زما نمبر دې صفر اویا نه څلور پنځه شپږ څلور سوه اووه نوي ډېره مننه
زما پلار محمد سلیم نومېږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورک وی هغه کوره ته د حج سنیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ ته دې معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف سنیت دی مګر تر پاکستانه به هغه خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچا لار پېژنې وایي زما ته مقصود شو
زما نوم سعدالله دی د کندهار ولایت څخه ستاسو ته زحمت در کوم زما یو مشر ورور دی چې ذبیح الله نومېږي دی د محمد اسلم زوی دی د طالبانو په شپو کښې په مزار شریف کښې یعنې بخت کښې ورک شوی دی که هر ورور ته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دې موږ سره اړیکه ونیسي شمېره ده صفر اویا دوه اویا شپېته یو سلو شپږ اتیا شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا دوه اویا شپېته یو سلو شپږ اتیا هر مسلمان ورور ته که معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون ورکړي او په پریمان اندازه شرینی ورکول کېږي
السلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادرکه دی چې تاسې نور څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې یو ما ته راکوي وسلام
ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی وروره چې زما ورور ورک دی د دادګل په نامه دی که د سید ګل زوی دی که پار ولایت پارې ولسوالۍ کښې دی یو لک د جایزه ورکوم خپل شماره در ته خپل زما شماره ده په دغه شماره زنګ ووایي چې پیدا مو کړي چا سړي پیدا کړي لک روپۍ ورکوم اووه صفر دوه درې دوه اته دوه واره څلور صفر شماره بیا در ته وایم صفر اووه صفر دوه بیا درې بیا دوه اته دوه واره څلور صفر
السلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم زما یو ورور چې فیض الله نومېږي او د جمالله وایي چې د پنځه ویشت کاله کښې د پاکستان څخه مدارکه شوی ده او که هر چا ته معلومات په دې شمېرې سره ما سره اړیکه وکړي چې صفر اووه اویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس السلام علیکم
زما یو ګوګې ورور دی په دا درې میاشتې کېږي د کوره نه درکه دی دغه خلکو سره دا هیله ده که معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د ټلیفون شمېره پلا تکراروم صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
بله السلام علیکم دا حفیظ الله رحمند ولایت ګریش ولسوالۍ ته ستاسو را پیغام پرېږدو زما یو د ماما زوی دی چې شامات نومېږي دا درې کاله کې زما درکه شوی دی داشم زوی دی که هر چا ته یې معلومات وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ته نیسي صفر اووه صفر پنځه نوي څلور شپېته نولس
بله السلام علیکم اگر شکر افغانی در خیلمان دولایت ستاس صدا پیغام پریردم نور گونگه ده دریم یشتی که جد دریم کالو ده سپیره کالی ده سپیره صدریه ده سپیره رخیمه پرستار ده گودمیه پا گوت ده شنگمه ده هر مسلمان رو که پحک ده معلومات لری ده غنمبه ده غشمیره تیزن گوی سی پروسه و کنزه نسو آویا اتسا و ندیرش شمیره از دلگیه تکراره هم سی پروسه و کنزه نسو آویا اتسا و ندیرش پل شیرنیه ترلاسه فی و سلام
السلام علیکم جناب درجه کولج ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو تعلق کې زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټلیفون په بازار د دې ماده د فریه څخه د وخانی څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما فلر مریض سره ولاړ دی چې سره ولاړ دی او سره مشته زنګو هیڅ دوه نه فیسې غوښ مشته چې نکړه برابر دی بس دا وکاله کیږي چې موږ سره زنګو هلي نشي چې هر څه ته معلومات وي هغه دې په دوه شمېرو سره مصر اړیکه ونیسي د 0942520 شمېره یې بیا تکراروم 0942520 افغان دې شمېره ده 0052200 دری دوا دری شمیره زل دیت کاروم سپر و سپر سنزه دوا سپر سلور دری دوا دری حجاب لازد خان تکرزی و رونی حجاب لروب نیس مطلع حکمت الله رحمت الله و محمد عاصم زامنی بی عبد الرازق سمیع الله عطیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله در روزگان در ولایت در جهره و در سالی در ترک در کلی دی هر ساشی مرسل معلومات راکی جایزه لری که هر سون و غاری
یعنی سر احمد ده فنجول سالی ده تفیروان ده پیلان کندهار سر ده سپسمات که ما مره و کلیوان دی احمد لانی میری تفیروان ده فنجول سالی دی حسلی که ده طالبانی معلومات سری ای عزی خبال از ما ده غوری پر ده شمیره دی مست بزن گوی سپرایی اتا که شل داره بسنم
بله ز فرید احمد یم د کندهار د جړی از ما یو د اکازی چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې شنه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیره ته ماس ونی 0 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند سڑو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے